The Washington DC na The Voice of America di radio de
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زموږه هجر وادم پسر که پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو لندیسته د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری په لومړي رسمي سفر امریکا ته رسیدلی او د شوروي چرشنبې په ورځ د امریکا له خارجه وزیر انټونی بلینکن سره په نیویارک کې لیدلې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ او لنډمهاله اوربند شوی دی. څېړونکو ویلي دا مذاکرات د پارلمان او ولس نه پټ ساتل شوي او پخوا هم داسې مذاکراتو مثبت نتیجه نه وه ورکړې. او د روس دفاع وزارت د شوروي چرشنبې په ورځ ویلي چې د اوکراین 9.95 سرتیر ورته په روانونه کې د ماریپول په بندري ښار کې تسلیم شوي دي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي په افغانستان کې د جنوب په تعلیم د بندیز په اړه به دوی د افغان چارواکو سره خبرې کوي او د افغانستان نوي حکومت د منلو په اړه به پریکړه د نړیوالې ټولنې د پریکړې په تناظر کې کوي. نوموړي په نیویارک کې د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلینکن او د ملګرو ملتونو د عمومي سیکرټر انټونی ګوټیرش سره هم لیدو کته کړي دي. د دواړو خارجه وزیرانو ترمنځ د مذاکرات د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې شوی دی. په دې ملاقات کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن وویل همدایي د پاکستان د نوي خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری سره لومړی ملاقات دی او مقصد یې د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې ګډون کول دي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری وویل پاکستان د خوړو د خوندیتوب، امنیت، اوبو، توانایی او نورو یو شمیر ستونزو نه خبر دی او دا غونډه به ښې نتیجې ولري. نوموړي وویل دا یو موقع ده چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره به ګډه کار وشي، تجارتي اړیکې ښې شي، امریکایي او پاکستاني سرمایه کار په ګډه کار وکړي او دواړه هیوادونه به د دا ډول موقعو د زیاتولو لپاره هڅې کوي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چې حکومت یې په داسې حال کې د بهرني سازش لاندې نسکور شوی چې د پاکستان اقتصاد ښه شوی و او د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات صادرات شوي وو. خو څېړونکي د عمران خان دا ادعاوې ردوي چې ګواکې د ده په دور کې اقتصاد ښه شوی و. عمران خان یو ځل بیا اسلام آباد ته د لاجون لپاره خپل پلویان هڅولي دي او ژر تر ژره یې د انتخاباتو غوښتنه کړې. خو حکومتي اتحادیان وایي چې لومړی دې انتخابي او نیب اصلاحات وشي او تر هغې وروسته دوی انتخاباتو ته تیار دي. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې اتحادي جماعتونه راتلونکي کال انتخابات غواړي او د سمدستي انتخاباتو امکان نشته. د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اور بند روانې میاشتې تر پای یعنی د می تر دیرشمې نیټې پورې غځول شوی او طالبانو منلې چې د سوات او وزیرستان د مختلفو جرګو سره یې خبرې شوې دي. خو څېړونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالینو بیا په دې مذاکراتو پوښتنې هم راپورته کړې دي. په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وایس اف امریکا دوی ته وایي دا سي څرګندېږي چې د مذاکرات د پوز او طالبانو ترمنځ کېږي ځکه چې د پاکستان پارلمان او ولس د دې څخه بې خبره ساتل شوی دی. هغه وایي پارلمان او ولس ته هیڅ نه دی ویل شوی چې په کومو شرطونو دغه مذاکرات روان دي. د ډاکټر عرفان اشرف په وینا تر دې وړاندې هم د پاکستان د پوز او تحریک طالبان ترمنځ پټ مذاکرات شوي او د لوزنامو وروسته هغه نه دی کامیاب شوی. رویټرز خبری ادارې د روس له خولې د شوروي چرشنبې پورس خبر ورکړی چې دوی په اوکراین کې د ډرون د سوځولو لپاره نوي لایزري وسلې کارولي او ځینې پټې وسلې یې استولي چې اوکراین ته پرې د لویدیځ له خوا د وسلو د سیلاب مخه ونیسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2013 کال کې یو شمېر نوي وسلې ښکارا کړې وې چې په هغو کې د لویو وچو ترمنځ نوي بالاستیک توغندي، دوبو لاندې اټومي ډرونونه، سوپر سانیک وسلې او نوي لایزري وسلې شامل وې. د نویو لایزري وسلو اړه لګ معلومات خبره شوې دي. پوتین ویل چې د پیریویت پاناما توغندي لمزکه څخه 1500 کیلومتر پورته هم په ساتلایت نه ښکاري. او د روس دفاع وزارت د شوروي چرشنبې په ورځ ویل چې د اوکراین 9.95 سرتیر ورته پر روانونه کې د ماریپول په بندري ښار کې تسلیم شوي. د وزارت ویان ژورنالستانو ته ویلي په دغه شمیر کې 640 نوي سرتیر په تیرو 24 ساعتونو کې تسلیم شوي دي. اوکراینی چارواکو دغه شمیر نه دی تایید کړی. خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال د ګولې دوشنبې په ورځ ویلي و چې تر 260 زیات اوکراینی جنگیالي د ازوفستال د پولادو کارخونې څخه وتلي او روسانو ته تسلیم شوي. روس دغه عملیات ستره تسلیمی بللی خو اوکراینیان وایي دغه جنگیالیو خپل ماموریت بشپړ کړی دی. د ماریپول خاروال ویدم باچینکو ویلی هدف دا و چې زموږ کسان چې په تاریخي توګه یې له خط څخه دفاع وکړه او په ماریپول کې یې له دښمن سره نیغ په نیغه جګړه وکړه او اجازه یې ورنکړه چې په ماریپول باندې تیر شي. هغه زیاته کړه دوی خپل هیواد وژغوره. دوی د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته دا وخت ورکړ چې په نورو ښارونو کې د سخت جګړې ته تیار شي. د ماریپول قبضه چې له جګړې مخکې پکې 4,000 کسانو ژوند کاوه د مسکو لپاره د اوکراین پر ضد روان درې میاشتنی یرغل پترسکی تر ټولو ستره بریا ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او
درنو اردوونکو خبرونه واوریدل. د وایس اف امریکا دی ودا وسم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی په افغانستان کې د جنو په تعلیم د بندیز په اړه به دوی د افغان چارواکو سره خبري کوي او د افغانستان نوی حکومت د منلو په اړه به پریکړه د نړیوالې ټولنې د پریکړې په تناظر کې کوي. نوموړي په نیویارک کې د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلینکن او د ملګرو ملتونو د عمومي سیکرټر انټونی ګوټیرس سره هم ملتقات کړي دي. د نیویارک نه د ډی بی خبريال فضل الله پری یو راپور رسولی.
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری ویلي افغان ولس د خوراک د کموخ سره سره د نورو ستونزو سره مخ دي او پاکستان د افغانستان روانې شخړې د هواري لپاره د نړۍ سره مرستې کولو ته تیار دی. په افغانستان کې د جینکو تعلیم د بندیز پاړه د افغان دولت سره هم خبرې اترې کوي. نوموړي دا خبرې په نیویارک کې د امریکایي ټي وي سي ان ان سره په یو مرکه کې کړې دي. خاغلی بلاول بټو زرداری ویل د افغانستان د نوي حکومت منلو پاله دوی د نړیوالې ټولنې سره ولاړ دي او په دې اړه به د پاکستان پریکړه د نړیوالې ټولنې د پریکړې سره سموي. له دې وړاندې خاغلی بلاول بټو زرداری او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ترمنځ د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې لیدو کاته وشو. د ملاقات په مهال د پاکستان خارجه وزیر ویل دا یو موقع ده چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو خوکول لپاره په ګډه کار وشي، تجارتي اړیکې ښې شي، امریکایي او پاکستانی سرمایه‌کار په ګډه کار وکړي او دواړه هیوادونه به دا رنګ موقع زیاتول لپاره هم هڅه کوي.
موږ د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو لا پراخ کولو ته هیله من یو چې ستاسو او ستاسو د انتظامی سره په ګډه کار وکړو چې داسې د پاکستان او امریکا ترمنځ تجارتي اړیکې ښې شي او په پاکستان کې د امریکایي سرمایه‌کارو لپاره نوې موقع پیدا کړی شي او دا هم چې پاکستانی او امریکایي سرمایه‌کار کاروبار کوونکي په ګډه سره کار وکړي.
په دې ملاقات کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویل د خوړو خوندیتوب یو نړیوال چیلنج دی او په خصوصي توګه د روس لخوا په یوکرين د حمله وروسته دا چیلنج لا زیات شوی دی، ځکه چې د دې له امله سلویخ ملیون نور خلک هم د خوړو خوندیتوب نه محروم شوي دي. دا یو موقع ده چې په نور معاملاتو هم خبرې وکړي.
زموږ پام د پاکستان او امریکا ترمنځ د اقتصادي اړیکو، سیمه ییز امنیت او نورو ستونزو ته دی. پاکستان دا وخت د G77 ډلې مشري لري او امریکا د تعلقات نور پراخ کول غواړي او په دې لړ کې به د پاکستان د خارجه وزیر سره هم خبرې کیږي.
د بلاول بټو زرداری او خاغلی بلینکن تنمنس دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لوی لوی جلسې کوي او په هر جلسه کې په امریکا تور لګوي چې د هغه وخت د مخالفه ګوندونو په مرسته د هغه حکومت ختم کړی دی. خو امریکا او د شهباز شریف په مشرۍ د هغه وخت مخالفه ګوندونو بیا بیا دا تورونه رد کړي او ویلیو چې عمران خان په قومي اسمبلی کې د بے باورۍ تحریک په کامیابیدو له څوکۍ څخه لری کړل شوی و. څېړونکي وایي د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان لخوا دې تورونو او تیر کال د اګست په میاشت کې د طالب چارواکو په واک کې د راتلو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د خارجه وزیر سوګند پورته کولو وروسته لومړی سرکاري دوره د امریکا کول ښایي پاکستان امریکا سره اړیکې ښې کول غواړي. په امریکا کې میش د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر جمشید وایي د بلاول بھٹو زرداری دورہ یو مهم گام دے، خو باید پاکستان دا دورے د یو هیواد پورې محدود ونه ساتي، ځکه چې پاکستان دا وخت د اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
دا بیله لرو چې انساني همدردی په بنیادونو باندې د پاکستان اقتصادي امداد او کرشي او بیا دا غن علاوه بلاول لپکا دی چې د چاینا چې کوم سره زموږ تعلقات دي هغه بحال کړی شي، او د روس سره چې کوم موږ مت درانه تعلقات دي چې هغه واپس پلا راشي.
ځنې سیلنکاران دا هم وایي چې د پاکستان موجوده حکومت او د دې وزیران که هڅه وکړي خو قتل بداوي چې دوی د پریکړې کولو څومره توان لري، ځکه چې په پاکستان کې اوس هم د اسټابلیشمنت کردار مضبوط دی او حکومت به د هرې پریکړې وړاندې ضرور د هغوی سره مشاورت کوي. بل لخته د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری د چورو په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي سیکرټر انټونیو ګوتیرس سره هم ملاقات کړی، چې پکې ښاغلي بلاول بھٹو زرداری لخوا د پاکستان لخوا د بیلابیلو هیوادونو سره د اړیکو تر څنګ د هند انتظام لاندې کشمیر په حواله خبرې شوې دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت یې په داسې حال کې د بهرني سازش لاندې رسکور شوی چې د پاکستان اقتصاد پر شوی و او د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات صادرات شوی و. خو څېړونکي د عمران خان دا ردوي. عمران خان یو ځل بیا اسلام آباد ته د لاریون لپاره خپل پلویان هڅولي، خو حکومتي اتحادیان وایي چې لومړی دې انتخابي او نوي اصلاحات وشي او تر هغو وروسته دوی انتخاباتو ته تیار دي. نور حال د الیاس خان په راپور کې اوري.
د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت هغه وخت د یو بارانی سازش د لاندې رانسکور کړی شو کله چې اقتصاد وده کوله او د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه تیزی سره د هیواد دولت کې زیاتوالی را روان و. د شروع په شپه د پنجاب ګوجرانواله ښار کې یو جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل،
پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی، پچھلے 9 مہینوں میں 26% پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی.
دا پاکستان پا تاریخ کے دا ٹولو نہ زیاد صادرات زمنگ پا حکومت کی شوی اور 13 نہ ہمیشتوں کے دے کے شپگوش فیصدی زیاد والے راغلے ہو. نہ دین علاوہ باہر حوادنوں کے میشتا پاکستانیانو یو دیرش بلین ڈالرا ترسیلات زر وطن تارا لی گلی. عمران خان خلقو تا دا اسلام آباد دا لاریون بلن ورکڑا اوی ویل چې هغه به د دې د نیټه اعلان د ملتان په جلسه کې کوي. پخوانی وزیر اعظم د مئی اخیری هفته کې د اسلام آباد په لور د لاریون پیغام ورکړی او د سمدستی انتخابونو غوښتنه کوي. خو د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومتي اتحادیان غواړي چې حکومت د خپل آئینی موده پوره کړي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویل، اتحادی جماعتونه راتلونکي کال انتخابات غواړي او د سمدستی انتخابات او امکانات نشته. حکومتي اتحادیان وای چړمبه دي انتخابي او نیب اصلاحات وکړي شي او د هغې رستو دوی هر وخت انتخابات ته تیار دي. د دې وینا ده چې د سره سره اقتصاد به هم ټیک کول وي، ولې چې هیواد دا وخت سخت او اقتصادي ستونزو کې انخته دي او حکومت ته به په دې اړه سخت پریکړې کول وي. خو د دینه وړاندې پخوانی د کورونو چار وزیر شیخ رشید داوا کړی چې راتلونکي 8 ساعته کې به اسمبلیانې ماتې کړی شي او د نوي انتخابونو اعلان به وشي. سیړونکي د عمران خان دې دعوې سره اتفاق نه کوي چې کنی د ده په دور کې اقتصاد ښه شوی و او هیواد د اقتصادي بحالۍ په لور روان و. د دوی وینا ده چې د عمران خان غلطو پالیسیانو له وجې تجارتي خساره کرنټ اکاونټ ډیفیسټ یا بیرونی تجارتي خساره زیاته شوې و، ګرانی سیوا شوې و او د هیواد قرضې سیوا شوې. خبریال او سیړونکي زیغم خان وایي،
صرف جو 10 مہینے کی فیگرز آپ کے سامنے ہیں اس میں ہمارا تجارتی خسارہ 40 بلین ڈالر.
دروان مالی کا لومبو لسمیشتو کے تجارتی خسارہ 40 بلین ڈالر تا رسیدلی دا. پا این حال کی دا خزانے وزیر مفتا اسماعیل پا دوہا قطر کی قیدون کی خبرو پا لومبی ورز نریوال مالیاتی ادارے یا IMF تا دا اصلاحاتو او اہدافو پورا کولو یقین ورکڑے. ځای میډیا تر مخه اسماعیل پړومبای ورځ د خبرو کې آنلاین ګډون درلود. د خزانه وزیر ویناوا چې حکومت د اقتصادي ستونزو نه خبر دی او درمیانه طبقه او کم آمدن ډلو باندې د ګرانۍ اغیز کمولو سره سره سخت پریکړې با کول وی. د خزانه وزارت تر مخه فریقینو د اوم اقتصادي جایزې په کامیابی سره د پوره کولو هیله څرګنده کړه او دا چې راتلونکي هفته د لوزنامې د بحالۍ امکان دی.
د پاکستان پنجاب صوبې او کاړه سیمه کې د احمدی اقلیت یو بل تند خپل عقیدی لاملا وژل شوی او د احمدی جماعت ویان سلیم الدین تور لګوي حکومت واړو د حکومتي ادارو د دوی تحفظ په معاملې سره پټی کړی دی چې لاملا یې د احمدیانو د وژلو پیخي زیات شوی دی. بل اړخ ته د پاکستان حکومت لګه کوي او ته تحفظ ورکولو پخره کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د پیرولای چا په راپور کې اوري.
مطبوعات د اوکاړه پولیس لوړ پوری چارواکي محمد صدیق د خلې وای چې یو ځای مدرسې طالب علم حافظ علی رضا د احمدی اقلیت عبدالسلام د چړو په گزارونو والد چې له عمله هغه په موقع مړ شوی دی. پولیس چارواکي د ملزم په ضد مقدمه درج کولو ترڅنګ د پخلی هم کړي په ظاهره عبدالسلام د خپل عقیدې په اساس وجلې شوی دی. او مطبوعات د وجلې شوی تن تر ظفر اقبال د خلې وای چې ملزم د تندرا وډل تحریک لبیک پاکستان غړی دی. تیر کال تحریک لبیک مشر سعد رضوی له گرفتاره په ضد هم پنجاب صوبه کې د یاد ډلې د احتجاج او د پولیس سره انخطو له عمله یو شمېر پولیس چارواکي وجل شو او ملکی وسایلو ته په لویه کچه زیان رسېدلې و. د هغې وخت واکمن تحریک انصاف ګوند تحریک لبیک باندې بندیز لګولو اعلان کړو، خو بیا حکومت سمدستي دغه پریکړه بیرته اخیستې وه. د پنجاب اوکاړه سیمه کې رامنځته شوې دغه پیښې ته خپل غبرګون کې د احمدي جماعت ویان سلیم الدین ټویټ کړی، وخت تیرے دو سر احمدیان دا زوراولو پیخو کی زیادتوال راغلے دے.
اس کو تو ابھی تک پکڑے نہیں جا سکا، اسی گاؤں کا یہ لڑکا ہے، سیم اور نون ہے. اسی طرح جو فیصل آباد میں واقعات ہوئے وہ بھی نون لوگ ہیں.
اغویل دا اکاڑا پیخ ملزم لا تر اوسه گرفتار نه دی. او دا سلیم الدین په خبره هم پر استو کې دا پنجاب فیصل آباد سیمه کې د دی دو تنانو باندې حملو کې ککل ملزمان هم دا قانون دا مټو نه خلاص ګرځي. نو مولوی زیاته کړي ک دا دوی زورولو پیخو کې ککل ملزمانو ته سزاګانې ملاوي دي، نو بیا دا واقعیات به دومره نه زیاتېدل. خو د دې په پرتله سلیم الدین تکرار کړي دوی پاکستان کې د توپیری چلند ښکار دي. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال زمونه د ډېر وخت راهسې پاکستان کې د لګکو د زورولو او د مذهب د سپکاوي قانون د دوی په ضد ناوړه کارېدو په سر اندېښنې ښایي. د پاکستان د بشري حقوقو مرکزي وزیر ریاض حسین پیرزاده او کاله کې د احمدي اقلیت تن د وجلو د پیښې غندنه کوي. اغویل دا اوکاڑا پیخ تفصیلات براغواری او دا دے معاملے جاج باخلی، خو ترسو چی اقلیتنو دا تحفظ معاملے دا دا ریاض حسین پیرزادا پا خبر دا دوی حکومت با پدے اڑخ پلی زموارے سر ترسوی. تیرونے پی خور کی دا بل سکھ اقلیت دو تنانو وجلو دا پیخ پا سر دا ملک دننا او دا بہر نهم سخ برگون پلی دو کی رازی. کال 2000 کے ہم پا پی خور کی دا احمدی اقلیت 15 او تیر کال 3 تنان دا خپل عقیدے پا اساس وجلی شوی.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان د وزیر اعلی میر عبدالقدوس پزنجو پر ضد د بی باوری تحریک عدم اعتماد قرارداد په ایالتي اسمبلی کې جمع شوی دی. دا پر روان کال کې د نوموړي پر ضد د بی باوری دوهم قرارداد دی چې په ایالتي اسمبلی کې جمع کیږي. د بلوچستان څخه د دې خبريال حفیظ الله شیرانی پر یو راپور سوالی.
د بلوچستان یالت په مرکزی شهر کوټه کې د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په خوانی وزیر اعلی او د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال، د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر سردار یار محمد درین او د ملتپال عوامي نېشنل ګوند یالتي مشر اصغر خان اڅکزي په مشرۍ کې د بلوچستان د اوسنی وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو پر ضد د تحریک عدم اعتماد قرارداد په یالتي اسمبلی کې جمع کړل شو چې ورباندې د یالتي اسمبلی د 14 غړو دستخطونه سوي دي. د بلوچستان عوامي پارټي ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی جام کمال الیانی د قرارداد جمع کولو پر مهال و رسنوی ته وویل د امیر عبدالقدوس بزنجو حکومت ناکامه سوی دی، هغه نور د چلیدلو نه دی. جام کمال وویل د اوسنی مرکزی حکومت د جوړولو پر مهال د پی ډی ایم د سیاسي ګوندونو د اتحاد پاکستان ډیموکراټیک غورځنګ په دې شرط ملاتړ کړی وو چې هغه به ورسره د بلوچستان اوسنی اعلی وزیر قدوس بزنجو له څوکۍ په لری کولو کې همکاري کوي.
چلی تو وہاں پہ بھی مختلف پارٹیوں کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ہوا ہم نے ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھا.
لکه څنګه چې تاسو به لیدلی وي چې کله په وفاق کې د عدم اعتماد تحریک پیل شو، نو چې هلته کله زموږ له بېلابېلو ګوندونو سره حال وسو، نو موږ د هغوی مخ ته یوه ایجنډا کېښودله چې د بلوچستان حکومت په سیاسي توګه د بلوچستان د ښه پرمختګ لپاره چې کوم بدلون راولي په هغه کې به تاسو له موږ سره همکاري کوئ.
د پی ڈی ایم ګوندونو لخوا تر اوسه پوری په دې اړه کوم دریز مخته نه دی راغلی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلوچستان یالتی مشر سردار یار محمد رند ورسنوی ته وویل د بیزنجو په مشرۍ کې وسنۍ حکومت په کرپشن یا درغلي تورن دی او په سپینورت سرکاري نوکری د پیسو په بدل کې پلوري. د جام کمال او د سردار یار محمد رند لوري د درغلي او نورو تورونو په اړه مو د حکومت دریز معلومولو لپاره د یالتی حکومت و ویاند فرح عظیم شاته پر موبایل څو واره زنګ واه او واتس اپ پیغام پریشي خو د ریپورت د جوړولو تر وخت یې جواب ونه وای او نه هم په دې اړه تر اوسه پوري د حکومت لخوا کوم دریز مخې تراغلی. وتلې خبريال او شنونکي شاهزاده زلفقار وای د بی باوري کرادا د راوړلو لامل دادی چې بی زنجو خپل حکومت په شتو غنه دی چلولې. هغه یو لامل د باپ ګوند داخلي جنگ هم شي.
باپ پارٹی دننه کشمکش روان وو. یو ګروپ چې دی هغه ګروپ دی د صادق سنجرانی صاحب چې هغه د چیرمن سنټ دی بل ګروپ دغه دی جام کمال هغه دی او پاګه کې کم چې ګروپ دغه دی هغه نو الیکشن د پارام ویلې چې موږ الیکشن هم کوو په پارٹی کې هغه غوښتل چې جام کمال د صدارت سره رئیس تکي.
د بی باوري قرارداد به کامیاب شي کنه شهزاده زلفقار په جواب کې راته وویل
جماعت اسلام جزیات امکان چې 11 کسان دوی بیا لوی خبر دادی امپایر خبر دی کان امپایر دغه سي نیوټرل لکه چې په اسلام آباد کې نیوټرل دی نو ډیر زیات امکانات لري.
په بلوچستان کې په تیرو اتو میاستو کې دا دوهم ځل دی چې د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د اسمبلی غړي د بی باورۍ یا عدم اعتماد قرارداد جمع کوي. تر دې وړاندې تیر کال په ستمبر میاست کې د بلوچستان نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام د جام کمال علیانی پر ضد د بی باورۍ قرارداد جمع کړ. د قرارداد تر وړاندې کېدو لمخه جام کمال د وزیر اعلی له څوکۍ څخه استعفا ورکړه. د تحریک عدم اعتماد په نتیجه کې د جام کمال پر ځای میر عبدالقدوس بزنجو د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. جام کمال او قدوس بزنجو دواړه له باپ ګوند سره تعلق لري. د بلوچستان اسمبلی د ټولو غړو شمیر 15 دی. د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ یا ناکامۍ لپاره لښته لږه د 350 غړو رایه د تحریک په حق یا په ضد کې اخیستل ضروری ده. د اوسنی تحریک د جمع کوونکو غړو داوه ده چې دوی د تحریک د کامیاب کولو لپاره ضروري شمیر پوره کړی دی.
د خبر پختونخوا په پیښور کې د درملو یا داروګانو په لویو مارکیټونو کې یو ځل بیا د بیلابیلو درملو بیې زیاتې شوې دي. د دوایانو په بیو کې اوسنۍ زیاتوالی په داسې وخت کې شوی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خوراکي توکو او نورو شیانو بیې هم زیاتې شوې دي او ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم راکم شوی دی. د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي د هغو دوکاندارانو مارکیټونو پر ضد بګمونه اخلي چې د دوی په وینا په خپل ساري د درملو بیې زیاتې کړې دي. نور تحصیل د فرید شینواري په راپور کې اوري.
تیر ورځ په پیښور ښار کې د داروګانو یا دوایانو مارکیټونو لخوا د ژوند بچکونکو او نورو داروګانو په بیو کې شل فیصد اضافه په داسې حال کې شوې چې د خوراکي توکو او نورو شیانو په بیه کې هم سیواوالی راغلی دی. د مارکیټونو لخوا د دغه اضافه په اړه عام خلک او داروګان کارونکي ناروغان وایي دکاندارانو په خپل خوخه دوایانی ګرانی کړې دي او د سره بعد دوی په مشکل کې نور هم اضافه وشي. د پیښور اوسیدونکو او د زړه ناروغي باندې اخته شوی تن علي حیدر بیو وی ډی وتا اوویل تیر دریو کالونه وخت وخت په داروګانو بیو کې اضافه روانه ده.
تیر دونیم دریو کالونه د زړه مریضې ما او د سیډي بيماري ما ته ده او د لپاره ډاکټر ما ته دوی راکړی ده او هغه دوی تقریبا هغه قیمت په هغه وخت سره تقریبا 2,500 روپو پورې وو او دا جاری دوی ده. اوس په دې دوی کې په دې نرخونو کې ورځ په ورځ ډیره اضافه کیږي چې هغه موږ لپاره ډیره یو مشکلات نه ډکه خبره ده او مهرباني دی وکي چې کوم دا دوی جوړونکي کپ نه دي دا خپل طرف نه دا قیمتونه مزیاتوي.
د تیر شوی مرکزی حکومت څو واری په روستیو کې وخت په وخت په دوایانو بیو کې سیواوالی راوستلی وو چې پکې د زړه شوګر فشار تبه سرخوګي او نورو رندونو دوایانې شامل وي. د خیبر پختونخوا د دوایانو اتحادیه مشر ارشد خان مومند وی او وی ډیو ته اویل په داروګانو کې سیواوالی عام خلک او خصوصي توګه ناروغان ډیر اغیزمن کړی دي
او اوس چې دا کومه ګرانی راغلی دا حکومت د باضابطه اعلان نه وکړي دغه ایټمونو د شل پیڅه د ګرانی خو په مارکیټ کې د دینه مخ کې شل پرڅنه پیندیش پرڅنه دوایانې د پرون لراسي ګرانی شوې دي. زه به تاسو ته دا وایم چې د زړه مریضان د شوګر مریضان او د ګردو والا چې کوم مریضان دي داغي دوايانې او د ملیریا سره چې کوم مریضان مخ دي داغي دوايانې اول په مارکیټ کې ملاويږي نو او که ملاويږي نو په بلیک ملاويږي یعنی په شارټ ریټ باندې ملاويږي.
د خیبر پختونخوا د دوايانو اتحادیې غړو ویلي دي 13 ورځ 40% اضافه په طبي زړه ملیریا سرمنی سترګو غوګونو او نورو ناروغیو په داروګانو کې شوې ده. خو ارشد خان مومند وايي په خیبر پختونخوا کې د دوايانو مارکیټونو باندې څوک نظر نه ساتي او هم د غوجه ده چې دکانداران په خپل خوخه دوايانی ګرانوي.
د دې لپاره ادارو نه پکار دي چې دی خپل کردار ادا کړي او ټیک شي او ټیک د دې فیز مخنیوي وکړي. نو کچرته د دې فیز مخنیوي ونه شو نو یو سایت ته د حکومت د غاړې نه داري ټونه سیوا او بل غاړې نه اداري خپل کردار نه ادا کوي. تبد د ارچا یو خپل مرزي ده دا ارچا یو خپل د مرزي ریټونه دي. دې سره به ملکم تباشي او ملکي او اپراته پری به شروع شي د دوايانو په قیمتونو باندې.
په پیښور کې د صحت محکمې د دوايانو څنګه یو چارواکي نوم نه خبرولو په شرط وی وی ډي وته اویل دکانداران کله هم په خپل خوخه دوايانې نشي ګرانولای او چا چې هم دا کار کړی وي نو په زد بای کاروایی کیږي. د پاکستان د دوايانو مرکزی ادارې ډرګ ریګولریټي اتارټي اف پاکستان چارواکو په روستیو کې ویلي وو د دوايانو بایو کې سیواوالي ډیر علتونه دي چې پکې د روپۍ لاندې راغورځیدل د ګیس او بجلی یا برق رانیدل او ځینې ډیوټیانی یا ټیکسونو لګیدل شامل دي.
درنو ورونکو راپورونه مو اوریدل او سم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د روس د اولسي حقونو د یوم راستيال د ولادیمیر کارامورزا د سمدستي خوشی کول غک کړی دی. کارامورزا د ډیری مدینه د جمهوریت مرسته کوي او په اوکرين د صدر ولادیمیر پوتین د ناجایز زورګیری مخالف دی. په دی وجه د په 11 اپریل په ماسکو کې گرفتار کړی شو او جیل ته ولېګل شو. د خارجه چارو د محکمی ویان خاغلی نټ پرایس خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې کارامورزا په تیرو وختونو کې هم نیولې شوی او تزنولې شوی دی ان چې د وجلو په غرض ورلا د ډیرو خطرناکو زهرو ورکول او هسي هم شوی دی ځکه چې د روس د خلکو د بشري حقوقو او د اولسي ازادو د پاره امنناکه حالې ځلی کوي. کارامورزا په مارچ کې د امریکای په خپل دوره کې په اوکرين د روس حمله یو نامناسبه بې پاراونی غیر قانونه او بې انصافه عمل بللې وو. د پسفارټکو کې ویلي وو چې روس او د صدر پوتین حکومت په یو لار نه دي. کارامورزا دا هم وایي چې د امریکای په شان په روس کې هم ډیر داسې خلک شته چې په اوکرين د حمله غوندي د جرمونو مخالف دي. ماسکو کې د گرفتارای نه یو سوګ انټي ورستو کارامورزا سی ان ان سره خپل یو مرکه کې وی چې د صدر پوتین حکومت یو خونړې حکومت ته د پخپلا مرکه کې دا پیشنګوي هم کړی دا چې د اوکرين جنگ به د پوتین د زوال باعث جوړیږي. کارامورزا سی ان ان سره خپل مرکه کې د خپل دی خیالاتو په ښکارا کولو د روس د نوو قوانینو خلافتیا کړی دا او دا شان ځان له لوی غم کتلې وي ځکه چې د روس په نوو قوانینو کې دا قسمه خبرې د غلطو معلوماتو د خورولو په سیر ګڼل کیږي کم چې جرم ګرځولې شوی دی. په دې قوانینو کې د اوکرين خلاف په فوجي عملیاتو اعتراض کول هم یو جرم ګرځولې شوی دی. د بشري حقوقو د هيومن رائټس واچ تنظیم یو دانشور خاغلی هوګ ویلیامسن وایي چې د روس حاکمانو د خپلو مخالفینو او ناقدینو د راګیرولو لپاره د غیر واضحه او د کمزورو قوانینو یو جال خور کړی دی. خاغلی ویلیامسن دا هم ویلي دي چې روسي حاکمانو اوس د یو ډیر ناجایز سنسر لګولو کار ته هم لاس اچولې دي او ورسره د خپل دی بیانیه په تشهیر هم زور راوړلې دي چې د روس هر وګړي باید چې د حاکمانو خبره لکه د ساتلي توتی پشان کوي. د خارجه چارو د محکمی ویان نت پرایس ویلی دی چې د پوتین حکومت ورست ورځ د خپل سرحدونو نه بهر زورګیره شکل اختیاري هر کله چې د ملک دننه د خپل مخالفینو د چقولو عمل شروع کړي دی. د تیر کال د هغو زورګونو کسانو د گرفتارولو ذکر وکړو څوک چې د روس د مخالفه مشر د الکسی نیولنی د گرفتارۍ خلاف د امنناکو مظاهرو د پاره لارو کوسو تراوتی وو. خاغلی نت پرایس خپل بیان کې د دې خبرې هم خصوصي ذکر وکړو چې سخت کال د ولادیمیر کارامورزانا علاوه د اوکرين د جنگ خلاف 15,000 مظاهره کوونکي گرفتار کړي شي وو. خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې ختم کوچ دا اقدامات اغه یو حکومت کې چې بنیادی طور غیر محفوظه او کمزورې وي او خپل خلک اغه عمل ته نه پرېږدي پکم چې د دنیا په نورو ټولو ځایونو کې هیڅ بندیز نشته. او هغه عمل دی پل احتجاج کول په امنا کډول جلوس وستل په ډلو کې راغونډېدل او د خپل اوازونو او د خواهشاتو د حاکمانو وګونو ته رسول د پاره حالې ځلې کول.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
درنور دم کوم را پورونم دومره وو اوس ما پام را ګرځو